خوبی های شبکه 5G برای صنایع مختلف، تلاش برای ساختن طیاره های پیشرفته و کم مصرف و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. شبکه 5G را سریع ترین شبکه اینترنتی معرفی میکنند که مشتریان در آینده نزدیک آن را تجربه خواهند کرد. در پهلوی سرعت این شبکه ویژگی های زیادی برای صنایع مختلف دارد. در آزمایشگاه شرکت مخابراتی رایزن در شهر نیویورک، کارشناسان استفاده از شبکه 5G را فراتر از گوشی های هوشمند برده و می خواهند وسایل را اختراع کنند که تمام اطلاعات شرکت های بزرگ را اداره کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
شما نمی توانید هر روز تصاویر هولوگرام را تهیه کنید، اما انکشاف دهندگان شرکت ایورکوست می توانند این کار را در یک روز انجام دهند.
تمام سنسرهای موجود در آزمایشگاه با هم در ارتباط هستند و تمام نقاط در محیط سیبودی را در زمان واقعی شناسایی می کنند و ما آن را به حیث یک نقطه در کلاود دوباره سازی می کنیم.
آزمایشگاه شرکت 5G شرکت مخابراتی ورایزن مانند یک خانه برای شرکت های نوپای تکنولوژی است. این شرکت ها اینجا از شبکه اینترنت 5G استفاده می کنند و این شبکه تا هنوز به طور گسترده در دسترس مردم قرار نگرفته است.
شما باید فراتر از تئوری عمل کنید. شما باید آستین ها را بالا زده از شبکه 5G واقعی استفاده کنید و راه های حل بسازید. همین مقصد اصلی این شبکه می باشد.
برای کارمندان شرکت ایورکوست که یک زمان تهیه کردن تصاویر هولوگرام نیم روز وقت می گرفت، حالا این کار در چند دقیقه انجام شده و آنها می توانند نوآوری های مانند حضور از راه دور را انکشاف دهند.
بنابراین شما می توانید تصاویر هولوگرام را جای دیگری که فرد یا گروهی از افراد مشاهده می کنند به نشر برسانید.
پروسس کردن سریع اطلاعات و تصاویر در فروشگاه های مواد غذایی نیز با ارائه معلومات در یک لحظه می تواند مشتریان را کمک کند.
شما امروز در جریان خرید نیز می توانید تکنولوژی واقعیت افزوده را تجربه کنید، اما فقط یک محصول را در یک زمان دیده می توانید.
شبکه 5G نه تنها به مشتریان در فروشگاه های مواد غذایی کمک می کند، بلکه می تواند کارمندان اطفائیه را نیز توانایی های تازه ببخشد. نرم افزار موسوم به سیتروی شرکت کویکتک با تصویربرداری حرارتی و صفحه نمایشی تکنولوژی واقعیت افزوده کارمندان اطفائیه را کمک می‌کند تا در جریان آتش سوزی از لابلای دود دیده بتوانند و اطلاعات را به مرکز فرماندهی ارسال کنند.
نظریه ارائه کردن شبکه 5G که به میزان قابل توجه سرعت و ظرفیت بیشتر دارد با ما توانایی لازم و بهتر را در خاموش کردن آتش می‌دهد و هر کارمند اطفائیه اطلاعات را به مرکز فرستاده و اطلاعات دوباره به ما فرستاده می شود.
این آزمایشگاه شبکه اینترنتی 5G شرکت مخابراتی ورایزن زمینه ارتباط میان خلاقیت و دانش انسانی را در عصر جدید فراهم کرده است.
نجد دارو د تیلو د لوړې بیې له امله د هوایي چلند ټکنالوژۍ څېړونکي اوس عمدتاً د داسې تیارو په جوړولو تمرکز کوي چې سپکې او کم مصرفي وي. په انګلستان کې د څېړونکو یوې ډلې په دې برخه کې لومړي ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل په ریپورت کې.
د مګما په نامه دغه الوتکه په خپل ډول کې یوه خاصه بي پیلوټه الوتکه ده.
دا د نړۍ په کچه په خپل ډول کې داسې یو بشپړ فعال الوتکه ده چې هیڅ برخې یا پرزې حرکت نه کوي. دغه ځانګړتیا ځکه مهمه ده چې موږ او نور څېړونکي د دا ډول یوې الوتکې په جوړولو کې پاتې راغلي وو.
بل کراوټر او د انګلستان د مانچستر له پوهنتون څخه د هغه همکار ټیم په هوا کې د حرکت کولو د وړتیا د ترلاسه کولو لپاره الوتکه له هوا ډکوي. د ټیم غړی این لینن وایي د متحرکو پرزو پر ځای له هوا څخه ګټه اخیستل به تیاری خوندي او سپکې کړي.
ګټه اداره چې وزن حفظ او مراقبت او پیچلتیا کمیږي، ځکه کچیر تاسو د کنټرول کړکۍ ولرې ټول شان پیچلی کیږي.
له محرکو قطعو پرته الوتکې په اسانۍ سره راټولیږي او په ارزانه توګه تولیدیږي، ځکه یو شمیر محدودې برخې سره تړل کیږي او تیاره چمتو کیږي.
برېټانیا د جنگي جټ الوتکو د راتلونکي پرمختللي نسل په تولید باندې کار کوي. د دې ډول ټکنالوژیو وده د داسې الوتکو له جوړېدو سره مرسته کوي چې مؤثریت یې زیات وي، ارزانه او د ډاډ وړ وي. د لس کلونو لپاره په څو بکسونو کې ځایږي او کله چې وغواړو الوتنه ورکړو هوا ته پورته کوو.
دغه تیاره په 3D پرنټ باندې د تولید شوی تیتانیم څخه جوړه ده. په وزرونو کې د تخنیکی پرو پر ځای هوا د غږ له سرعت څخه په ډیر سرعت په وزر کې د موجودو کوچنیو سوریلو لارې جریان پیدا کوي او پیلوټ ته د دې اجازه ورکوي چې خپل مسیر ته تغیر ورکړي. او د ډیر سرعت لرونکي جټ سلنسرونه دومره قوه برابروي چې تیاره ښکته او پورته کړي.
دا په واقعیت کې ډیره سخت ده چې د ټکنالوژي ټولې برخې په یو وخت کار وکړي او یو فعاله طیاره ورڅخه جوړه او تاسو د دې وړتیا پیدا کړی چې ټولې متحرک برخې ګل کړئ چې د طیارې کنټرول له خپل خوښ سره عیار کړئ.
کچیرې د جنگي جټ الوتکو راتلونکي نسل په همدې ډول جوړ شي نو دغه ټیم ډیر کار ته اړتیا لري. دغه طیاره شپږ څلوېښت کیلوګرام وزن لري او په ساعت کې یوازې تر 160 کیلومتر پورې الوتنه کولی شي، خو ټکنالوژي د انکشاف په حال کې ده او ښایي د طیارو د تولید بڼه بالکل بدله کړي.
په جنوبي کوریا کې د هغو قهوه خانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې له روبوټونو څخه د خدمه او په توګه کار اخلي. په دغه هیواد کې د بیلابیلو صنایعو د اتومات کیدو بهیر پیل شوی او په تدریج سره پرمخ روان دی. نور تفصیل ریپورت کې.
د سیول په یو قهوه خانه کې دغه روبوټ خدمه په ریموت بڼه د موبایل د اپلیکیشن او یا هم د فرمایشاتو د غرفې لاري د خلکو فرمایشونه اخلي. د قهوې صنعت د هغو صنایعو څخه دی چې ښایي په اوتوماتو خدماتو سره د ټکنالوژۍ له پلوه په دغه مترقي هیواد کې بڼه بالکل بدل شي. د فرمایش له ورکولو وروسته لې وی دقیقې په کومه موده کې روبوټونه مشتری ته د څلورو عددونو لرونکي کوډونه استوي چې بکسونه اوربند خلاص کړي. روبوټ په یو وخت کې څوار لس پیالې قهوې تیارولی شي. کوم فرمایشونه چې په لس دقیقو کې د مشتری لخوا ترلاسه نشي لری غورځول کیږي، خو په نوې قیمت باندې بل فرمایش ورکول کیدای شي.
زه فکر کوم چې په دې قهوه خانه کې روبوټونه ډیر ګټه ورته، ځکه دلته غرمه مهال د دفتری کارکونکو او سیمایزو خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي.
د ډال ډاټ کام قهوه خانه سلسله پر روبوټونو مجهز په مارکیټونو د شرکت په کافتریاګانو، خوانځیو او هوایی میدانونو کې د قهوې 15 سلوي دوکانونه لري. د شرکت مسولین د ورځې یو ځل راځي او پاکوي او هم یې لری واټن څخه د نظارتي کمرو او سنسرونو پر مټ څارنه کوي. که څه هم یو شمیر خوښوي او پروباټونو مجهز قهوه خانه ورته یو نو شی خري، خو یو شمیر نور بیا انسانانو ته ترجیح ورکوي.
زه شخصا انسان ته ترجیح ورکوم، ځکه روبوټ د یو انسان په توګه زما فرمایش زما له خوښې سره نشي برابرولی. زما نری قهوه خوښیږي. روبوټ نشي کولی چې د قهوې غلظت کنټرول کړي. همدارنګه کله چې خلک ډیر وي، روبوټ په ځنډ سره کار کوي، ځکه باید د ټولو مشتریانو فرمایشونه واخلي. فرمایشونه ډیر ژر اجرا کیږي که چیرې د روبوټ په ځای کوم انسان وي.
د دغه قهوه خانو مالک شرکت په پام کې لري چې د روان کال تر پای په قهوه خانو کې ډیر چابک او ځیرک روبوټونه په کار وګمري چې د مشتریانو په خبرو او اشارو پوهیږي او د هغوی د خوښې سره به فرمایش ترتیبوي. په جنوبي کوریا کې د بیلابیل صنایعو د اوتومات کېدو بهیر پیل شوی. رستورانتونه، د خوراکي توکو پلورنځي، سوپر مارکیټونه، بانکونه او تولیدي کارخانې تر ډیره بریده پر روبوټونو باندې اتکا کوي، خو دغه نوی پرمختګ ډیر خلک وزګار کړی دی. کته هم یو شمیر په خانه کارکونکو او د کارګرانو اتحادیو د اوتومات کیدو د چټک بهیر په وړاندې د لاریونونو په تر سره کولو سره خبرګون خولای، خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه نه ده ورکړي. په سیول کې د کاوبای پتلونونو د یو دکان قوي او وسپنیزه دروازه د مشتریانو لخوا د دروازې څنګ ته په نصب شوی ماشين کې د خپل کریډیټ کارتونو په نن ایستلو سره خلاصيږي. مشتریان شپه ورځ هر وخت چې زه وغوړی د پلورنځي ته ورځي د خپل خوخي پتلون او نور کالی اخلي.
زه ځان ډیر راحت احساسوم چې هر خواته له کوم مزاحمت پرته ګرځم را ګرځم او د خپل خوخي پتلون لټوم.
په دغه هیواد کې د اوتومات کېدو د بهیر یو لامل هغه ځوانان دي چې له 1980 عیسوي کال را په دې خوا پیدا شوي دي. د دغو ځوانانو ډیره برخه انسانانو سره د چنې وهلو پر ځای له روباتونو سره راکړه ورکړه خوښوي.
قسمت برنامه نظری می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در وبسایت های مختلف و رسانه های اجتماعی انعکاس یافته. و مثل همیشه در این بخش ما را ژیلا جان نوری همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
دوجه سلام خدمت شما و خدمت های بیننده عزیز. چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی و تازه های تکنولوژی را در این گزارش گرده هم آوردیم که با هم یک جای میبینیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت تکنولوژی اپل موتورهای خودکار یا اتومات بدون راننده می‌سازد. شرکت مبتکر درایف یا رانندگی با هوش مصنوعی تایید نموده است که این شرکت را اپل خریداری کرده است تا موتورهای بدون راننده بسازد. شرکت اپل در اقدام تازه‌اش تلاش دارد تا در بازار موتورهای بدون راننده رقابت کند. شرکت مبتکر درایف با هوش مصنوعی یا درایف AI مستقر در ایالت تگزاس موتورهای بدون راننده با سازهای مختلف می‌سازد. این در حال است که برخی از موتورهای اتومات به دلیل مشکلات فنی و تکنیکی از استفاده و تولید باز ماندند، اما شرکت اپل برخلاف تلاش دارد تا با شرکت‌های گوگل و موتورهای برقی تسلا رقابت نموده و موتورهای اتومات خود را بسازد. در خبر جالب دیگر از ژاپن، در حاشیه نشست رهبران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکا، شرکت‌های تکنولوژی تازه‌های تکنولوژی کشور ژاپن را معرفی کردند. این نمایشگاه معرض بازدید حدود 7000 حیات کشورهای مختلف و 3000 خبرنگار از سراسر جهان قرار گرفت. در این نمایشگاه نواری‌های تکنولوژی ژاپنی با جزئیات آن معرفی شد و بیشتر روی نقش حافظه در قرن 21 متمرکز بود. بخش‌های دیگری نمایشگاه تکنولوژی با گزینه‌های هوش مصنوعی، بخش‌های دیگری نمایشگاه شامل تکنولوژی با گزینه‌های هوش مصنوعی، تکنولوژی برای منزل و نوع ربات‌ها به نام ملتان دیده می‌شد که حرف‌های افراد را تقلید می‌کرد و برکات آنها واکنش نشان می‌داد. در خبر جالب دیگر در ارتباط با محیط زیست، علما در باغوش لندن امیدوار هستند تا بازدید افراد را با اضافه نمودن بخش خاص جالبتر بسازند. در رقابت سال 2018 شرکت‌های مختلف بر ایجاد بخش مراقبت باغوش با گزینه تکنولوژی شرکت کردند. شرکت هلندی که در بخش تولیدات کم مصرف و طرفدار محیط زیست کار می‌کند، نوعی بوته‌ای را ساختند که کمره دارد و برق تولید می‌کند. پلنت ای یا بوته برقی در باغوش اضافه شده است که با نوع برق زباله‌ها تولید می‌شود و با کمک کمره آن از اطراف عکس می‌گیرد. اسم این بوته را پیت گذاشتند و بسیار با ظرافت طراحی شده است. دو سیمی که به کمره وصل شده است با برقی که از آن تولید می شود فعال می گردد و از نوعیت رطوبت و شعاع آفتاب نیز معلومات را ضبط می کند. این بوته برقی به نام پیت و نام گل که عکس می گیرد در باغوش نامگذاری شده است. و در خبر از چین در ارتباط با اینترنت گزینه 5G، شرکت هواوی در چین اجازه شبکه 5G اینترنت را به دست آورد. شرکت هواوی گزینه اینترنت 5G را در تلفن‌های مت 20X با اجازه شرکت مخابرات چین اضافه کرده است. نوع تلفن پیشرفته هواوی 20X مانند یک تلفن دو مدل کار می‌کند. این تلفن با شبکه 5G و بدون آن کار می‌کند. قرار است تلفن‌های جدید با گزینه اینترنت 5G در بازارهای چین به زودی عرضه گردد. شبکه 5G در نقاط مختلف چین اضافه می شود و قرار است حداقل 150,000 پایگاه خدمات 5G در سراسر چین برای کاربران در نظر گرفته شود. الی آخر امسال گزینه 5G در کشورهای کره جنوبی، سوئیس، بریتانیا، ایتالیا و کویت به شکل شبکه تجارتی اضافه خواهد شد. با کمک حدود 2,000 کارشناس تکنولوژی شرکت هواوی تا کنون توانسته است 10 مرکز تحقیق استفاده تکنولوژی 5G را در نقاط مختلف جهان داشته باشد. شرکت سامسونگ در تلفن‌های هوشمند خود که قبلاً گزینه بیکسبی یا کمک کننده مجازی را با گزینه صدا اضافه کرده بود، اکنون در همین گزینه نسخه جدید بیکسبی را با بخش مارکت پلیس یا خرید آنلاین اضافه کرده است. با گزینه بیکسبی مارکت پلیس شما می توانید در هر بخش و مغازه مورد علاقه خود خرید کنید و معلوماتی را که نیاز دارید در ظرف کمترین وقت به دست بیارید. یکی از اپلیکیشن های پرطرفدار که اخیراً در مغازه اپل و اندروید اضافه شده به نام تپ ان است. این اپلیکیشن برای آرامش روانی طراحی شده است. این اپلیکیشن که میلیون ها نفر اون را دانلود کردن، روزانه یک بخش نشر زنده معلومات آرامش روانی داره و برای 10 دقیقه افراد مسلکی مانند روانشناسا بحث های مختلف در مورد اینکه چطور از نگرانی ذهنی دور باشیم و معلومات مختصر صدا را نیز این اپلیکیشن ارائه میکنند. این اپلیکیشن در تلفن های هوشمند به طور مجانی قابل دانلود است. یک مبتکر تکنولوژی در ایالت جورجیا آمریکا برای جلوگیری از حوادث ترافیکی به دلیل صحبت تلفن‌ها اپلیکیشن جدید به نام رسپایت ساخته که موقع رانندگی با سرعت گرفتن موتر استفاده از برخی اپلیکیشن تلفن‌ها به شمول پاسخ تلفن یا زنگ زدن تلفن‌ها متوقف می‌سازد تا توجه راننده از جاده منحرف نشود. روگی اسم کمره جدید است که توسط شرکت مبتکر تکنولوژی در تایوان طراحی شده است. این کمره با عدسه 8000 پیکسل و زاویه 360 درجه فیلم برداری میکند. این کمره اپلیکیشن خود دارد که شریک ساختن ویدیو و عکس را ساده تر می سازد. این کمره همچنان که تازه دیزاین شده قرار است با قیمت $500 الی آخر امسال به بازار عرضه گردد. نوع بند ساعت اپل برای چارج کردن از او ساخته شده. آرتنکس اسم نوع بند ساعت است که با نصب از او به ساعت اپل شما میتونید او را همزمان چارج کنید. با یک دکمه در ساعت خود میتونید صحبت کنید و اگر چراغ کار دارین از بند مغناطیسی جدا میشه و شما او را جداگانه میتونید که استفاده کنید. شرکت مبتکر تکنولوژی نوع بند به شکل یک بسته ساخته که شامل فلش و بند ساعت و چارج کننده میباشه. قیمت آن $135 است. نو بوتل آب هوشمند به نام هایدریت اسپارک یکی از نوآوری‌های تکنولوژی است که در او چراغ وضو و با سنسر می‌تواند از اینکه شما تشنه شدین به شما خبر بده. این بوتل آب که در او چراغ LED دارد از طریق بلوتوت با تلفن هوشمند شما وصل میشه و در جریان روز اندازه تشنگی و نیاز آب شما را به طور منظم دنبال میکنه و ثبت میکنه. قیمت آن حدود $55 آمریکایی است. نوع ماسک چشم به نام دریم لایت پوشاکی هوشمند است که افراد با پوشیدن از او با چشمهایشان میتونن بهتر بخوابن و با انرژی بهتر از خواب بیدار شوند. این ماسک با اپلیکیشنی که در تلفن هوشمند است هماهنگ میشه و اندازه خواب شما را ضبط میکنه. این ماسک یا پوش برای چشم موقع خواب با دیزاین خاص ساخته شده که چشم اذیت نمیکنه، سبک است و آن را میتوان با خود منتقل نمود. قیمت آن حدود $200 است. و این هفته با سام یک کانال یوتیوب به نام تک ریویوز با شما انتخاب کردیم که در اون میتوانید با کمک ویدیوهای جالب و معلوماتی در مورد تکنولوژی جدید هم با خبر شوید. در ویدیوهای کوتاه معلومات جالب در مورد نوآوری تکنولوژی را هم میتونید که خود شما دنبال کنید. تک ریویوز. دوجان
ایراجان یک نیا تشکر از حضور شما در برنامه. قرار است در آینده نزدیک استفاده از موترهای بدون راننده آغاز شود، اما یکی از نگرانی ها درباره این وسایل این است که کامپیوتر آن در برخورد با دنیای پر از چیزهای مختلف تا هنوز مشکل دارد. انجینران با ایجاد برنامه های کامپیوتری و الگوریتم های پیشرفته می خواهند این مشکل را حل کنند. در رابطه توجه کنید. بگید.
سهولت های را که موترهای بدون راننده ادعا می کنند بسیار جذاب هستند و شامل جلوگیری از تراکم ترافیک، آلودگی هوا و از همه مهمتر جلوگیری از حادثات مرگبار می باشند. اما وسایل نقلیه خودران هنوز برای یادگیری نیاز به وقت زیاد دارند. از همین رو انجینیران و پژوهشگران بخش تکنولوژی در حال ساخت ساحات بزرگ آزمایشی مانند این ساحه آزمایشی در سویدنند تا موترهای بدون راننده را قبل از استفاده در جاده های عامه آزمایش کنند.
تمام کار ما مربوط به موترهای خودران می باشد. بنابراین ما 4 مکان آزمایشی داریم که شامل شهر، جاده‌های روستایی و شاهراه با محیط باز انعطاف پذیر برای حرکت سریع موتر می باشد. این معمول‌ترین محیط‌ها برای راندن است که شما می‌خواهید قبل از بهره برداری موترهای خودران در آن خود را خوب آشنا سازید. اینجا محیط منحصر به فرد است.
اما در جاده ها مشکل عابران نیز وجود دارد. مردم گاه سریع تر حرکت کرده و موتر خودران قادر به واکنش نمی باشد. بنابراین در آزمایش های امروزی آدم های ساختگی نیز وجود دارد. برنامه کامپیوتری موتر خودران را در وضعیت قرار می دهد که باید سریع تر واکنش نشان دهد. این تولید کنندگان موتر می گویند آنها در تلاش از بین بردن مشکلات هستند که مانع استفاده موترهای خودران در جاده های عمومی شده است.
ما 3 مشکل را حل کردیم: مشکل تراکم ترافیک، رفت آمد روزمره و پارکینگ. به عقیده ما همین 3 مشکل دردسرهای معمول برای رانندگان و مشتریان امروزی است.
با حل کردن این مشکلات راه برای یک جهان باز می شود که در آن انواع رانندگی از خدمات تاکسی گرفته تا باربری توسط موترهای بدون راننده انجام خواهد شد. یک پروتکل ایمنی دیگر اطمینان حاصل کردن از این است که در صورت لزوم انسان بتواند کنترل را در دست بگیرد.
به نظر من در 10 تا 15 سال آینده ما شاهد افزایش اشیای خواهیم بود که توسط شبکه مخابراتی 5G وصل خواهند بود. ممکن شامل وسایل نقلیه، افراد و یا عابران آسیب پذیر و بایسکل سواران باشد. ممکن است یک شبکه زنجیره‌ای انتقال لوجستیک باشد که در آن محموله ها در نهایت به خانه های شما انتقال می‌یابد.
شبکه جدید 5G انسان‌ها را قادر خواهد ساخت که اگر وسایل نقلیه با مشکل غیر معمول مواجه شوند، کنترل را در دست گیرند. پیش بینی می‌شود که تا سال 2022 ممکن در حدود 5 میلیون وسیله نقلیه خودران در جاده‌ها رفت و آمد کند.
نمایشگاه موسوم به CES آسیا که در شهر شانگهای چین راه اندازی گردید، موترهای به نمایش گذاشته شد که در آینده به بازار خواهد آمد. این موترها مجهز با سنسرها، رادارها و تکنولوژی‌های پیشرفته است و نشان می‌دهد که در آینده نزدیک موترها در پهلوی وسایل نقلیه نیز مکان برای سرگرمی خواهد بود. شرح بیشتر در این گزارش.
این موتر شرکت اودی تجربه سفر را به شما نمایش می دهد که ممکن چند سال بعد سفر در موتر چنین باشد. تفاوت میان موتر و مکان برای سرگرمی در حد کم شده است که این هر دو را می توان یکی دانست. شرکت اودی با این موتر آزمایشی می خواهد راکبین آن در فیلم و یا بازی کمپیوتری غوطه‌ور شوند. این تکنولوژی توسط شرکت نوپای هولوراید که مربوط به شرکت اودی می باشد انکشاف داده شده است.
Very important aspect when it comes to vehicles. Many people do feel uncomfortable.
یکی از جنبه‌های بسیار مهم موتر این است که وقتی راکبین محتوای تصویری را در موتر مشاهده می‌کنند، دلبدی و بیماری سفر با آنها رخ می‌دهد. آمارهای موجود نشان می‌دهد که 25% مردم در جریان سفر نمی‌توانند محتوای تصویری را مشاهده کنند. دلیل آن این است که آنچه را آنها می‌بینند و آنچه را احساس می‌کنند با هم مطابقت ندارد. بنابراین ما با ادغام سه تکنولوژی بنیادی راه حل را برای این مشکل پیدا کرده‌ایم. بنابراین ما با استفاده از اینترنت اشیا و موترهای وصل شده اطلاعات را از موتر مانند موقعیت، سرعت، بریک گرفتن، دور زدن اشترینگ به دست می آوریم و این اطلاعات را هوشمندانه در همان زمان با محیط مجازی و تکنولوژی واقعیت گسترش یافته یک جا می کنیم.
سیستم سرگرمی داخل موتر اطلاعات را در آن واحد از سنسرها، اندازه سرعت، گرفتن بریک و دور زدن اشترینگ گرفته و ثبت می کند. آقای ویلنی می گوید که در آینده تمام اطلاعاتی که از سیستم راهنمای دیجیتال موتر به دست می آید با برنامه‌ای که بر بنیاد تکنولوژی واقعیت مجازی تصاویر را خلق می کند فرستاده خواهد شد تا جلوی دلبدی و بیماری سفر گرفته شود.
این که شما در موتر باشید، اگر رانندگی کنید یا کسی دیگر رانندگی کند و یا در چوکی عقبی نشسته باشید، می توانید محیط مجازی را تجربه کنید و در آن بیشتر غوطه‌ور شوید. دومین که با یکجا کردن محیط مجازی با اطلاعات سیستم راهنمای دیجیتال، راه واقعی را که موتر در آن حرکت می کند به یک راه طراحی شده برای شما تبدیل می شود. بنابراین نخستین بار است که محتوای تصویری با زمان سفر شما سازگار می شود و می توان آن را محتوای ارتجاعی نامید. در نهایت به دلیل سازگاری محتوای تصویری با حرکت موتر و تقریبا بدون کم تأخیر مردم کمتر دلبد می شوند.
شرکت دیگری که موترهای بدون راننده را در اولویت کاری خود قرار داده است، شرکت هاندای موبیز می باشد که یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی پرزجاد در کره جنوبی است. این شرکت می گوید که شماره از تکنولوژی‌های پیشرفته را که قابلیت خودرانی در موترها را بهتر می سازد به چین آورده است. ام ویژن سیستمی است که ترکیب از لایدر، تکنولوژی شناسایی محیط با شعای لایزر و کامراهای چند جهته می باشد و می تواند اطراف خود را بررسی کند. چراغ‌های جلوی موتر با پخش کردن سیگنال به موترها و پیاده‌روها هشدار می دهد.
اینجا چندین سنسر خودکار و چراغ وجود دارد. در نخست سیستم ام‌ویژن با استفاده از این سنسرها اطراف خود را بررسی می کند. سپس با چراغ‌های ارتباطی و DMD یا دستگاه آینه دیجیتال محیط اطراف خود را ارزیابی کرده ارتباط برقرار می کند.
در داخل موتر آزمایشی هاندای موبیز شما برای انجام کار نیاز ندارید صفحه نمایش را لمس کنید و دکمه ها را فشار دهید. اگر راننده خواسته باشد می تواند با اشاره انگشت اندازه صدا و پخش شدن فیلم را تنظیم کند. این موتر تکنولوژی درک کردن احساس را نیز دارد. ظاهراً این تکنولوژی فوق‌العاده ادعا می کند که توان تشخیص احساس راننده و مسافر را دارد و به طور خودکار نور و صدای موسیقی را تنظیم می کند و اگر در جریان رانندگی احساس خستگی کند به شما هشدار می دهد. در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت چینی انسپتیو لاری های خودران را به نمایش گذاشته است. در حال حاضر چین یکی از بزرگترین بازارهای موتر در جهان است و با توجه به موترهایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است، شرکت‌های بزرگ موترسازی در تلاشند بهترین تکنولوژی‌های جدید خود را در این کشور به نمایش بگذارند.
په داسې حال کې چې نړیوال په تدریج سره د پاک انرژي په منابعو د اتکا کولو په لور درومي، له فوسیلي موادو څخه ترلاسه کیدونکې انرژي د ترانسپورت صنعت لومړی انتخاب دی، په خاصه توګه د الوتکو او باروونکو کښتیو لپاره. خو سویسی چلونکي هڅه کوي چې له فوسیلي موادو څخه د تیلو د ترلاسه کولو په پروسه کې د کاربن نوعیت نصب کړي. نو تفصیل پرې پوهیږي.
د زوریخ د ټکنالوژي د انسټیټیوټ د بام پر سر چېډونکو له سولر انرژي څخه بغټه اخیستو د ترانسپورت د صنعت د اړتیا وړ پېټرول تیل تولیدوي.
د سولر پر ریکټر کې یو کیمیاوي حرارتي پروسه تر سره کیږي چې اوبه او کاربن سره جلا کوي او د هایدروجن او کاربن مونو اکساید غاز تولیدوي. دغه عملیه ډیر حرارت ته ضرورت لري او موږ ورته د انرژي د لمر د وړانګو په ډیر تمرکز سره برابرو.
د زوریخ د ټکنالوژي له انسټیټیوټ څخه آلدو ستاینفیلد او همکار ټیم وايي کوم غاز چې دوی تولیدوي په اسانۍ سره د سوانګ له هر ډول موادو سره کاریدلی شي.
دا زموږ د تولید یو نمونه ده، د میتانول الکول. موږ همدارنګه غاز د مایع هایدروجن په نورو تیلو لکه پټرول او د خاورو په تیلو بدلولی شو.
اوس پښتنه داده چې د سولر په انرژي کاریدونکې پاکې تصفیه خونه کې د ککړونکو تیلو له تولید څخه هدف څه دی؟ ښاغلی ستاینفیلد وایي د دوی پروسه به له فوسیلي موادو ترلاسه کیدونکي تیل پاک نه کړي، خو ضرر به یې هرو مرو کم کړي.
د سوانګ په دغو موادو کې کاربن نشته، سوځولې په دومره اندازه کاربن ډای اکساید خوشی کوي چې موږ یې د تولید لپاره له هوا څخه جذب کړی.
په دغه پروسه کې له فوسیلي موادو د سوانګ داسې مواد جوړیږي چې د نړۍ د هوا تودونکي غاز کاربون ډای اکساید اتموسفیر ته نه خوشې کوي. د سپین آف سن هیلن شرکت څخه فیلیپ فرلر وای د دوی ټیم په پام کې لري چې د خپل تولید پروسه پراخه کړي او په صنعتي کچه د سوانګ دغه ډول مواد تولید کړي.
زموږ هدف دا دی چې په 2025 کال کې د سولر له انرژي څخه په ګټه اخیستو د سوانګ د موادو د تولید یو بشپړ فعاله داسې کارخانه ولرو چې په یو کال کې شاوخوا 10 میلیونه لیتره میتانول تولید کړي.
دغه شمیره ښایي زیاتوي، خو دا هم باید یادونه باسو چې په امریکا کې په 2013 کال کې په موټرو کې شاوخوا 1.4 میلیارد لیتره پټرول سوځول شوی دی. خو په داس حال کې چې د نړۍ اقلیم د ګرمېدو په درشل کې دی، دا ډول حادثې بې ګټې نه دي.
دا د ویونې کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو پخ شي، د خبرونه پای کې واړم یا دا ونه وکړم. چې د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او د دې تاسو ته پلارې کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبري. او تاسو کولی شئ د خبرونه نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې تل سره پات شئ. تر بیا، الله حافظ.
360 میں. غزہ میں جاری جنگ میں روزانہ 4 گھنٹے کا وقفہ ہوگا. امریکی کوششیں کامیاب. 3 سے 4 دنوں کے وقفے کے لیے مذاکرات جاری.
امریکہ کا خیال ہے کہ اہم چیزوں میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی نہ ہو, نہ ابھی نہ جنگ کے بعد.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, ویلکم ٹو دی شو. گزشتہ روز وائٹ ہاؤس کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ اسرائیل نے شمالی غزہ میں حماس کے خلاف جنگ میں روزانہ 4 گھنٹے انسانی بنیادوں پر وقفہ کرنے پر اتفاق کیا ہے, جس کے بعد بائیڈن انتظامیہ کے مطابق غزہ میں پھنسے شہریوں کو جنگ زدہ علاقے سے نکلنے کے لیے ایک اور محفوظ راستہ مل گیا ہے. اس سے پہلے صدر بائیڈن نے کہا کہ صدر بائیڈن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ انہوں نے حماس کے زیر حراست کچھ یرغمالیوں کی رہائی پر مذاکرات کے دوران اسرائیلیوں سے 3 دن سے زیادہ وقفے کے لیے کہا تھا, حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ عام جنگ بندی کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن روزانہ کی بنیاد پر وقفے سے نہ صرف عام شہریوں کو نکلنے کا راستہ ملے گا بلکہ امدادی سامان غزہ میں پہنچانے میں بھی سہولت ملے گی. اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ اگر وہ غزہ میں فلسطینی شہریوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جلد کوئی اقدام نہیں کرتا تو یہ صورتحال فلسطینیوں کو مزید بنیاد پرستی کی طرف لے جائے گی اور تنازع کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات کی کسی بھی حتمی بحالی کے امکانات کو ختم کر دے گی. اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے جمعرات کو امریکی نیوز چینل فاکس نیوز کو بتایا کہ اسرائیل غزہ کو فتح کرنے, اس پر قبضہ کرنے یا وہاں حکومت کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. تاہم اس ہفتے کے شروع میں نتن یاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل غزہ کی سیکیورٹی کا انچارج ہوگا, لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائی تھیں کہ یہ انتظام کیسا ہوگا. نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل پر حماس کے حملوں کو روکنے کے لیے غزہ میں ایک قابل اعتماد فورس تعینات کی جانی چاہیے. نتن یاہو نے وائٹ ہاؤس کے اس بیان کے بارے میں کہ اسرائیل نے روزانہ انسانی بنیادوں پر وقفے کا عہد کیا ہے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں, حماس کے دہشت گردوں کے خلاف لڑائی جاری ہے, لیکن ہم مخصوص جگہوں پر ایک مقررہ مدت کے لیے جنگ روک کر شہریوں کو وہاں سے نکلنے کا محفوظ راستہ فراہم کرنا چاہتے ہیں. غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 10,800 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں سے 2/3 خواتین اور بچے ہیں. ان نمبروں کی آزادانہ تصدیق کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ماضی میں وزارت کے اعداد و شمار قابل اعتماد رہے ہیں. ایسے میں جب امریکہ سمیت کئی عالمی طاقتیں اور بین الاقوامی ادارے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں ہیں, بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے کہ اس تنازع کی بھاری قیمت غزہ کے بچے ادا کر رہے ہیں.
7 اکتوبر کو اسرائیلی بستیوں پر حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری ہیں. اسرائیلی ٹینکس نے حماس کے زیر انتظام غزہ شہر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. دونوں فریق ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے دعوے کر رہے ہیں. حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیل کے جوابی حملوں میں اب تک 10,500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. تاہم بائیڈن انتظامیہ کی ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ فلسطینی اموات کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہے. مرنے اور زخمی ہونے والوں میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے. یو این سیکرٹری جنرل نے غزہ کو بچوں کا قبرستان کہا ہے. سیو دی چلڈرن کے فلسطینی علاقوں کے لیے ڈائریکٹر جیسن لی کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں ہونے والی ہر 3 ہلاکتوں میں سے 2 خواتین اور بچوں کی ہوئی ہیں.
میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ غزہ کے بچوں کے پاس وقت نہیں ہے. 2 ہفتے پہلے ہر 15 منٹ میں ایک بچہ مارا جا رہا تھا, اس ہفتے ہر 10 منٹ میں ایک بچہ مارا جا رہا ہے. اگر ہم جنگ بندی نہ کر پائے تو اگلے ہفتے کی صورتحال کیا ہوگی, میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا.
غزہ کے فلسطینی حکام کے مطابق اب تک ہونے والی اموات میں سے 40% بچوں کی ہیں.
بدقسمتی سے غزہ کے بچوں کے لیے یہ پہلی جنگ نہیں ہے جس سے وہ گزرے ہیں. اس سے پہلے بھی لڑائی میں شدت آئی ہے اور ہم اس کا اثر دیکھ چکے ہیں. سیو دی چلڈرن تحقیق اور اسٹڈیز کرتی رہی ہے اور بچوں سے بات کرتی رہی ہے, اور ہم نے ان میں انگزائٹی، ڈپریشن اور خوف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے بچے ہیں جو سو نہیں سکتے، جو اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، تنہا محسوس کرتے ہیں، لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ اپنا اعتماد اور امید کھو دیتے ہیں، انہیں اپنے مستقبل پر یقین نہیں رہتا۔
اسرائیل کے مطابق حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے کم از کم 20 بچے بھی تھے۔ امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی حماس کی جانب سے قید کیے گئے افراد میں تقریباً 36 بچے بھی شامل ہیں۔ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
اور اس بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں اسرائیل کے شہر ایشکلون، جہاں سے اب سے کچھ دیر میں وی او اے ڈیوا سروس کے رحمان بنیری ہمیں لائیو جوائن کریں گے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت مزید کیا صورتحال چل رہی ہے جنگ زدہ علاقے میں، اور رحمان بنیری اس وقت ہمارے ساتھ لائیو آ چکے ہیں، میں انہیں اپنی اسکرین پر دیکھ سکتا ہوں۔ رحمان، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اینڈ یو آر سیف۔ پہلے تو ہم کو یہ بتائیے کہ اسرائیلی افواج غزہ کے شمالی علاقے کے اندر پیش قدمی کر رہی ہیں، یہ بتائیے وہاں لڑائی کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟
اب عاطف صاحب، تھینک یو سو مچ۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں اس رخائب شہر میں آ رہا تھا، جو مڈ سائز کا شہر ہے تل ابیب سے جنوب کی جانب، راستے میں راکٹس فائر کا سامنا ہمیں ہوا، اور یہ راکٹس غزہ کی جانب سے آ رہے تھے، اور ہمیں جب سگنلز ملے تو آئرن ڈوم نے ان کا راستہ روکا۔ شہر کے اس بہت بڑے ہائی وے پر بہت ساری گاڑیاں رکی، جس میں بچے، خواتین تھے، میں بھی تھا، میں نے بھی شیلٹر لینے کی کوشش کی جو ممکن تھا، اور اس کی کچھ ویڈیوز میں نے بھجوائی بھی ہے۔ یہاں جس جگہ میں ہوں اس شہر میں، ابھی اس کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں روز دائیں بائیں جانب راکٹ گرتے ہیں، اس کے باوجود کہ آئرن ڈوم کا ایک مضبوط نظام ہے ان کے پاس۔ غزہ شہر میں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، جو آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے، اسرائیلی افواج وہاں شامل داخل ہو گئے ہیں، 2 دن قبل انہوں نے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، جنوب کی جانب لوگوں کے قافلے ابھی بھی نکل رہے ہیں، اور یہ اطلاعات وہاں سے آ رہی ہے کہ کچھ حکومتی سرکاری یو این کے تحت کام کرنے والے اسپتال جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے، البتہ ان کے دفاع کی اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ اس اسپتال کے نیچے حماس نے پناہ لے رکھی تھی، اس لیے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، مگر اس وقت وہاں ایکٹیو لڑائی چل رہی ہے، ہو رہی ہے۔
رحمان بنیری، یہ بتائیے کہ اسرائیلی حکام کا کیا کہنا ہے 4 گھنٹے کے پاز پر؟ کیا اجازت ہوگی اس دوران غزہ اور وہاں کے رہائشیوں کے لیے؟
اب جیسے آپ نے بتایا ہوگا، کل جو خبر آئی تھی وائٹ ہاؤس سے کہ 4 گھنٹے کے وقفے کے لیے اسرائیل نے رضامندی ظاہر کر لی ہے، اور آج اس کو کنفرم کیا ہے اسرائیلی افواج نے، مگر بن یامین نتن یاہو جو پرائم منسٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ لڑائی میں سیز فائر نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ 4 گھنٹے کا وقفہ پاسبل ہے، مگر مکمل لڑائی روکی نہیں جا سکتی۔ اس 4 گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ ایک، یہ جو یو این کا مطالبہ ہے کہ وہاں پر انسانی امداد کے لیے سامان پہنچایا جائے، جس میں سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، ادویات، پانی اور خوراک، اس کا راستہ ملے گا۔ اور دوسری جن کی کوشش یہ ہے کہ جیسے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وقفہ ہوگا تو اس وقفے کے دوران یرغمالیوں کو، جن کی تعداد 240 ہے، جس میں باہر ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کو رہا کرانے کی بات ہوگی۔ آپ کو علم ہوگا کہ رائٹرز نے خبر دی ہے کہ اس سلسلے میں دوحا میں قطر میں ایک ڈیل پہ بات کی جا رہی ہے، اور ممکن ہے کہ اس وقفے کے دوران کچھ لوگ جو ہے، کچھ مقوی جو ہے جی، ان کو بازیاب کرائے جائے۔
رائٹ ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ امریکہ کی طرف سے کافی اسٹرانگ سگنلز دوبارہ بھیجے جا رہے ہیں، ایک تو یہی جو بات ہو رہی ہے ایڈ وہاں پہنچانے کی، امریکہ نے کہا ہے کہ کم از کم 150 ٹرکس روزانہ جانے چاہیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی غلطی نہ کرے، اور یہ کہ حماس کے نکل جانے کے بعد غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کو دیا جائے۔ حالانکہ نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ایسی کوئی سوچ رہی ہے کہ وہ وہاں قبضہ کر کے گورنمنٹ قائم کرے گا یا گورن کرنا چاہے گا، لیکن اوور آل اسرائیل میں کیا رائے پائی جاتی ہے غزہ کے مستقبل کے بارے میں؟
یہ بہت ہی بڑا سوال ہے اس وقت. میں نے خود آج دو مرتبہ کوشش کی ہے کہ اسرائیلی افواج کے آئی ڈی ایف کے اسپوکس پرسن سے میری بات ہو, ان سے میں کنفرم کر سکوں. خود انہوں نے ایک اسپوکس پرسن نے مجھے کہا کہ افواج میں اور گورنمنٹ میں اس بات پر اتفاق ہے کہ غزہ پر قبضہ نہیں ہوگا. جیسے امریکہ نے بہت اسٹرانگ سگنلز بھیجے ہیں, کل آپ جی سیون کے اجلاس میں آپ نے سنا ہوگا سیکرٹری بلنکن کو, جاپان میں انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بات دہرائی, وائٹ ہاؤس سے بھی یہ بات آئی ہے, اور بنیامین نتنیاہو بھی کہتے ہیں کہ قبضہ نہیں ہوگا. مگر سوال یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر حماس سے وہ خطہ خالی کرایا جاتا ہے, وہاں سے لوگ نکلتے ہیں, تو کیا کس کی حکمرانی ہوگی, کون معاملات کو سنبھالے گا؟ یہ بہت بڑا شہر تو نہیں ہے مگر لوگوں کی بہت بڑی آبادی وہاں پر اب بھی ہے. وہاں ہسپتال ہے, مریض ہے, زندگی کا ایک نظام ہے. عرب دنیا اس پر بہت زیادہ سنجیدہ تنقید کر رہی ہے کہ ہمیں ابھی تک کلیئرلی یہ انڈیکیشن یا یہ وعدہ نہیں مل سکا ہے کہ وہاں پر لڑائی کے بعد کون رہے گا. اسرائیلی کہتے ہیں البتہ کہ وہ جب تک رہیں گے, جب
ہمارے پاس صرف ایک نہیں منٹ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس صرف ایک منٹ نکل گیا ہے, میں جاننا چاہتا ہوں,
کمزور پڑ گیا ہے, حماس کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہے, مگر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس کے پاس یہ ملکیت رہے گی. کیا وہاں الیکشن کرائے جائیں گے, کوئی وہاں پر نگراں حکومت قائم کی جائے گی, کوئی میڈیٹرز آئیں گے؟ اس سلسلے میں بہت بڑا سوال کیا جا رہا ہے. اسرائیلی عوام میں بھی یہ بات موجود ہے, میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے, جیسے آپ نے پوچھا, وہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ غزہ پہ دوبارہ سے قبضہ ہو. مگر کیا اس کا جواب ہے, اس سلسلے میں کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا.
جی رحمان بنیری, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ نے کل ہمیں ہمارے ساتھ ایک رپورٹ بھی شیئر کی ہے جس میں یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ جو اسرائیل میں دباؤ بڑھتا جا رہا ہے نتن یاہو حکومت پر مغویوں کو رہا کروانے کا, اس کے بارے میں آپ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور اب ہم اپنے دیکھنے والوں کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں. آئی تھنک دیر از سم ٹیکنیکل ایشو. ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس رپورٹ پر جا سکتے ہیں یا نہیں. یہ رپورٹ ہے, رحمان بنیری نے کل تل ابیب سے یہ رپورٹ تیار کی تھی, اور دکھاتے ہیں آپ کو اب یہ رپورٹ.
اسرائیل میں اسرائیلی اور دیگر ممالک کے 240 مغویوں کو حماس کی قید سے چھڑانے کے مطالبے میں شدت بڑھ رہی ہے, عوامی مظاہروں اور بیانات کے علاوہ. اب عوامی مقامات, سڑکوں پر لگے کھمبوں, بس اور ٹرین سٹاپس, سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل بل بورڈز پر عالمی اور علاقائی مصنوعات کی تشہیر کی جگہ اب مغویوں کے تصاویر اور برنگ دیم ہوم, یعنی انہیں گھر لے آئیے کے ہیش ٹیگ نے لے رکھی ہے. 30 سالہ مغوی نیتن اور اوی کیما دیٹس اور ایک کالج ٹیچر اور تھراپسٹ ہے. انہوں نے تل ابیب میں اسرائیلی افواج کے ہیڈ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر ایک احتجاج کے دوران وی او اے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حماس ریڈ کراس کو مغویوں تک رسائی نہیں دے رہی ہے.
ریڈ کراس ان سے ملنے نہیں جائے گا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے, اور حماس بھی انہیں آنے کی اجازت نہیں دے رہی. حماس اور ریڈ کراس دونوں کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہو رہی جس سے ہمیں اپنے پیارے بچوں کے بارے میں کوئی اطلاع ملے, جو کہ بہت افسوسناک ہے.
دنسا اور کہتی ہے کہ اب ان کی زندگی میں سب کچھ پہلے جیسے نہیں رہا.
This is my son, Avinathan Or.
میرا 30 سالہ بیٹا Avinathan Or انویڈیا کمپنی میں الیکٹریکل انجینئر ہے, جو جنوبی اسرائیل میں نووا میں ایک بڑی پارٹی میں جشن منا رہا تھا کہ اچانک شیطانی ظالم لوگوں نے ملک پر حملہ کر دیا اور تمام لوگوں کا بے دردی سے قتل کر دیا. اس بڑی پارٹی میں جشن منانے والے بہت سے لوگوں کا, میرے بیٹے کو ان کی گرل فرینڈ نووا کے ساتھ اغوا کر کے غزہ کی پٹی میں لے جایا گیا. اسی لیے میں یہاں سب کو یاد دلانے کے لیے موجود ہوں کہ زندگی ایسے نہیں چل سکتی, کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا بیٹا اور یرغمال بنائے گئے تمام 240 افراد واپس اپنے خاندانوں میں شامل نہ ہو جائیں.
مغیوں کی بازیابی کی ڈیجیٹل مہم میں مصنوعات کی تشہیری کمپنیز کے علاوہ علاقائی این جی اوز اور مخیر اسرائیلی بھی شامل ہے. مگر کیا اس مہم سے مغیوں کی رہائی میں کوئی مدد مل رہی ہے؟ مغیوں کی بازیابی کے لیے مظاہرے میں شریک ڈینیل ڈولچیسر سمجھتے ہیں کہ دیواروں پر لگے بل بورڈز کے نعروں کا اثر حماس پر شاید نہ پڑے, البتہ اس سے اسرائیل میں قومی یکجہتی کا تاثر ضرور ملتا ہے.
I think it's important as a country to come around.
میرے خیال میں ایک ملک کے طور پر ایک مشترکہ مقصد کے لیے جمع ہونا ضروری ہے. یہ ایک طرح سے یکجہتی کی تصدیق ہے. سیاسی اور نسلی اختلافات کے باوجود مشکل کی اس گھڑی میں ایک ملک کے طور پر اکٹھا ہونا ضروری ہے, بالکل اسی طرح جیسے امریکہ 9/11 کے بعد قلیل وقت کے لیے اکٹھا ہوا تھا. کیا میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے دوران یا غمالیوں کی صورتحال کے دوران سائن بورڈز حقیقت میں کوئی فرق پیدا کریں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. یہ اندرون ملک مورل سپورٹ کے لیے ہے. لیکن کسی سطح پر اس کی بھی اہمیت ہے۔
یرغمالیوں کے رشتے داروں اور دوستوں کے پاس سنانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک دلیلیں ہیں۔ ایک ہاتھ میں اسرائیلی پرچم اور دوسرے میں مغویوں کی رہائی کے مطالبے کا بینر تھامے سڑک کنارے کھڑے زرعی ماہر الون کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو علی صبح جب اسرائیلی بیدار ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا۔
ہم 7 اکتوبر کو بیدار ہوئے تو اچانک ہم ایک دوسرے ملک میں تھے، ایک ایسا ملک جہاں دہشت گرد داخل ہوئے اور بچوں، خواتین، مردوں، دادوں اور نانیوں کو قتل کیا۔ ہم احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے کیونکہ بدقسمتی سے ہماری حکومت ابھی بہت کچھ نہیں کر رہی۔
مغیوں کی بازیابی کے لیے اس مہم میں اسرائیل کی معروف سیلیبریٹیز بھی شامل ہو گئی ہے۔ ایک خصوصی کیمپ میں الانیت کے نام سے مشہور اسرائیل کی صفی اول کی گلوکارہ ہنا درسنر نے ایک گھنٹہ سے زیادہ وقت تک ملی ترانے اور ماتمی نغمے گا کر متاثرہ خاندانوں کا غم بانٹنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اسی طرح کے مناظر تل ابیب میں جافا نامی مشہور اسٹریٹ کے چوراہے پر بھی نظر آئے۔ ایسے میں جب یہاں یرغمالیوں کو گھر واپس لانے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، رائٹرز کے مطابق امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حساس اداروں کے سربراہوں نے جمعرات کو دوحا میں قطر کے وزیراعظم سے مغویوں کی رہائی کی ڈیل پر بات کی ہے۔ رحمان بنیری، بی او اے، تل ابیب، اسرائیل۔
امریکہ جہاں ایک طرف غزہ پر آپریشن میں اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہا ہے، وہیں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ماضی کی طرف نہ لوٹے اور اپنے کسی عمل سے اس تنازع کے مستقل حل کے امکانات کو ختم کرنے سے گریز کرے۔ اس بارے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کو ٹوکیو میں G7 فارن منسٹرز میٹنگ میں ایک پریس کانفرنس میں کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ غزہ میں جنگ رکوانے کے لیے امریکہ سمیت خطے کے مختلف ممالک سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ کل اسرائیل کی طرف سے جنگ میں روزانہ 4 گھنٹے کے وقفے کے اعلان میں ان سفارتی کوششوں کا کتنا ہاتھ ہے، اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے پاکستان کے سابق سفارتکار جاوید حسین سے بات کی۔
4 گھنٹے کی جو ہیومینیٹیرین پاز ہے، یہ تو ویسے بھی اسرائیل جو ہے وہ اپنے جو ہے ملٹری ایکٹیویٹی یا ایئر اسٹرائکس کو جو جاری رکھتے ہوئے بھی یہ ہیومینیٹیرین پاز، سو کالڈ ہیومینیٹیرین پاز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو غزہ کے لوگوں کو کسی قسم کا ہیومینیٹیرین ریلیف ملے گا۔ تو میرا خیال میں یہ اناؤنسمنٹ کی حد تک اچھی بات ہے، اس کو کوئی آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ غلط کام ہے، لیکن اٹس ناٹ انف، اور اس سے جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو جو ہیومینیٹیرین ریلیف ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکے گا۔
تو آپ سمجھتے ہیں غزہ کو کنٹرول جو ہے، غزہ کا کنٹرول کس کے پاس جائے گا؟ بیکاز یورپی یونین کا کہنا ہے اور اسرائیل بھی کہتا ہے کہ حماس کو کنٹرول نہیں کرنے دے گا اس پٹی کو دوبارہ سے، اور یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے کہ اس پہ حماس یا اسرائیل دونوں میں سے کسی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، امریکہ بھی یہی کہتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟
اس میں جو بنیادی نقطہ ہی جو یورپین یونین یا دوسرے لوگ اور واشنگٹن وغیرہ جو کہہ رہے ہیں، بنیادی ان کا جو نقطہ آغاز ہے وہی غلط ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کا جو کنٹرول ہے غزہ پہ یا ویسٹ بینک ہے، یہ الیگل ہے، یو این ریزولوشنز کے خلاف ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ کے خلاف ہے۔ اس ملٹری آکوپیشن کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے، اور جو فلسطینین لوگ ویسٹ بینک میں ہیں اور غزہ میں ہیں، ان کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت کا انتخاب کر سکیں۔ یہ یورپین یونین نے، یو ایس نے فیصلہ نہیں کرنا، نہ کرنا چاہیے کہ فلسطین کو کون رول کرے گا۔ اس کا یہ حق جو ہے فلسطین کے جمہوری جو طور طریقے ہیں، جو جمہوری پروسیجرز ہیں، اس کے مطابق فلسطین کو خود کرنا چاہیے۔ لیکن یہ تب ہی ہو سکے گا جب اسرائیل کو اس چیز پہ پابند کیا جائے گا یا پرسویڈ کیا جائے گا کہ وہ ان علاقوں کو ملٹری آکوپیشن اپنا ختم کریں اور یو این ریزولوشن کے مطابق ٹو اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کی طرف چلے.
کون سے ایسے حالات ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی علاقے کی عوام کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے انٹرنیشنل رولز اور لاز کے اکارڈنگلی کہ وہ اپنے علاقے کے حکمران جو ہیں یا اپنے خطے کے حکمران جو ہیں وہ خود نہ چن سکیں اگر ان سے کوئی نیبرنگ ٹیریٹریز جو ہیں ان کو خطرہ ہو تو؟
جو اصولی طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری میں تو یہ حق جو ہے وہ اس ملک کے عوام کا ہی ہے کہ وہ اپنے رولرز کو جس طرح سے مناسب سمجھیں سلیکٹ کریں الیکٹ کریں, اور کسی دوسرے ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں جا کے وہ دخل اندازی کریں. یہ یو این چارٹر میں یہ ڈیمارکیٹڈ ہے یا لکھا ہوا ہے کہ سوورنٹی جو ہے ملکوں کی ان کو ریسپیکٹ کیا جائے گا اور اس میں انٹرفیئرنس یا جو فورن انٹرفیئرنس ہے یا انٹروینشن نہیں کی جائے گی. فرض کیا وہاں پہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے جس سے دوسرے ممالک کو کوئی امینٹ تھریٹ ہے, اس کے بھی پروسیجر دیا ہوا ہے کہ آپ یو این سیکیورٹی کونسل میں جائیں, اس معاملے کو وہاں پیش کریں اور یو این سیکیورٹی کونسل کو فیصلہ کرنے دیں کہ واقعی تھریٹ ہے, اور پھر اگر تھریٹ ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. یہ کسی اور ادارے کو کسی ملک کو یہ نہ حق ہے نہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ فلانے جگہ پہ فلانا کام غلط ہو رہا ہے تو اس لیے اب ہمیں یہ حق ہے کہ ہم جا کے اس میں انٹروینشن کریں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین یا یورپی ممالک اور امریکہ جو ہے وہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ غزہ پہ حکومت کس کی ہو؟
یہ دوبارہ یہ اس کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کس کانٹیکسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو کانٹیکسٹ یہ ہے جو میرا خیال میں مستقبل قریب میں مجھے نہیں لگتا ہونے والا ہے کہ اسرائیل ملٹری ٹوٹل ملٹری وہاں سے وڈرال کر لے اور ویسٹ بینک اور غزہ کے لوگوں کو کہے کہ یہ آپ اپنا فیصلہ کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی قسم کی وہاں پہ ملٹری پریزنس اسرائیل کی ہو اور یا کسی یو این پیس کیپنگ فورس ہو اس قسم کی کوئی صورتحال ہے. تو ان صورتوں میں تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ فلسطین عوام آزادی سے اپنا فیصلہ کر سکیں گے, لیکن اگر اسرائیلی ملٹری پریزنس وہاں پہ ہیں ان کے ٹروپس وہاں پہ ہیں تو وہاں پھر یہ جو سوال ہے کہ جی کون وہاں کس جگہ پہ حکومت کرے گا, یہ اصولی طور پہ یہ سوال انٹرنیشنل جو پرنسپل ہیں لا کے انٹرنیشنل لا کی اور یو این چارٹر اس کے بالکل خلاف ہے اور یو این ریزولوشن کے بھی خلاف ہے. باہر کے ممالک کو کس طرح سے حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو بتائیں کہ آپ بھی آپ کے اوپر فلانی پارٹی یا فلانا گروپ جو ہے حکومت کرے گا, ان کی اپنی مرضی ہے. اگر وہ فلسطین اتھارٹی کو پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر اجازت دینا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کرے تو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہوگا, لیکن بشرطے کہ وہ وہاں پر جو سلیکشن کا یا الیکشن کا پروسیجر ہے وہ فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن جو ابھی حالات پچھلے چند سالوں میں یا پچھلے پندرہ دس پندرہ سال میں دیکھے گئے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ غزہ کے ایریا میں بہت کم ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے وہاں پہ حماس کا جو ہے زیادہ کنٹرول تھا. اب حماس کو اگر آپ ایک طریقے سے غیر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فورسیبل طریقے سے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فورن پاور کو اس سلسلے میں یعنی اس کانٹیکسٹ میں اسرائیل کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جا کے ان کے لوگوں کے اوپر ایک پاور اپنی مرضی کی جو ہے اپنا ایک گروپ اپنی مرضی کا مسلط کر دے. تو یہ ہم اصولی طور پہ تو اس کی تائید نہیں کر سکتے, اور میرا نہیں خیال کہ عرب ملک کا جو مسلمان ملک ہیں وہ اس قسم کا کوئی چیز کو ایکسیپٹ کریں گے یا سپورٹ کریں گے کہ کوئی بیرونی پاور یا بیرونی گروپ جو ہے وہ فلسطینیوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرے.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وسط کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وسط کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ